سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست د سپین خبري یار کراست خبرونه قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیله زنه شواشنا او زمو همکار حفیظ اسفي د روان خبرونه قرباني درنو اوریدونکو بیا هم درته د تل پسیر په یوې مهمه موضوع د درنو ملمنو سره بحث لرو. د جرمني حکومت له افغانستانه د خطر او تهدید سره مخامخ افغانانو د ایستلو په برخه کې د نوي پروګرام پیلېدو خبر ورکړی دی. د تخلي پروګرام جرمني د تخلي د پروګرام له طریقې جرمني وایي چې هر میاشت به د خطر سره مخامخ زر افغانان راوباسي. رویټرز خبري آژانس د جرمني چارواکو له قوله ویلي چې زمونږ د قبولې د تعریف شو معیارونو لمخه مونږ کولای شو په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ او زیانمن شو افغانانو ساتنه وکړو. تر لو ټولو لوی پوښتنه چې په روانه خبرونه کې به ځوابي درن وریدونکو هغه دا ده چې په افغانستان کې د خطر سره مخ افغانانو ساتنه یوازې له هواده په بهر استلو کیږي. دا هغه پوښتنه ده چې ملمانه باید نور پوښتنو ترڅنګ ځواب کی. اسفي صاحب
بله تشکر از شما و سلام خدمت شنوندگان برنامه روک و راست سپین خبره. گفتنید که در این حال تصاویر پناهجویان برهنه که در میان او افغانا هم شامل بودن در هفته گذشته پخش شد و این مسئله جهان تکان داد در مورد سرنوشت پناهجویانی که در اروپا و یا کشورهای آسیای میانه قرار دارند و در بی سرنوشتی مطلق قرار دارند.
بله، یعنی پر طول که با اروپا که ده مهاجرینو پا وضعیت افغان مهاجرینو پا وضعیت او هم دارنگا ده جرمنی پا نوی تصمیم چه دوی ده خطر ده تهدید سر مخ افغانان غواره چه پا اونهی که زر افغانان ده کورنهی سر رو باسی پا ده باقی گیگو ملمانه پا خبرونه که چوب بیاسه فیسه؟
بله، قبل ازی که مهمانه اجازه بتنید که قبل ازی که مهمانه رو معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم که همکار ما تقدیم میکنه و بعد مهمانه را معرفی کرده بحث خود آغاز میکنیم.
بلکل سامده
ویان احمد الله چیوال دملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی. دغه اداره وای د افغانستان د میلیونونو بېوزلو حال ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 90% څخه 90% ته لوړ شوی. دغه نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د سود د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروستی ناورین د بېوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلي. د جرمني حکومت دوه لوی ګوندونه، زرغون ګوند او سوسیال دیموکرات ګوند، د هغه پروګرام پر عملي کولو هوکړه کړې چې له مخې هره میاشت زر کسان له افغانستانه وباسي. په دغه پلان کې هغه کسان شامل دي چې افغانستان کې ژوند خطر سره مخ دي او یا د خپلو فعالیتونو له امله ګواښل شوي. دا پلان د جرمني ایتلافي حکومت د یادو دوو ګوندونو ترمنځ د هوکړې یوه برخه ده چې له مخې د هغو کسانو د غوښتنلیکونو د منلو لپاره لارې چارې برابروي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ژوند تر ګواښ لاندې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکي یاد وزارت ته د ورتللو څخه منع کړي. یو شمېر خزینه کارکوونکي چې د دې ادارې چارواکو نن په یاد وزارت کې له کار کولو منع کړي وایي د طالبانو په رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي له دې وروسته دغه وزارت ته د کار کولو لپاره باید ورنشي. د دغه ښځو له قوله دوی د خپلو کورنیو سرپرستی دي او بې له دې چې کار وکړي بله هیڅ لاره نه لري. د دې وزارت یوې کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو ورته ویلي چې بیرته باید کور ته ولاړې شي او په کور کې کینی. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن رسنیو ته ویلي چې یاده پېښه نن سهار د کندوز ښار دویمې حوزې اړونده نوی سرک په سیمه کې د یوې 15 کسیز وسلوالې ډلې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې. نوموړی د نښتې په پایله کې د هغه 15 تنه وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د عبیدی په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکو. امریکا وایي واشنگتن او لویدیز ملګري په دې اند دي چې روسیې ته د ایران چاودونکي یا ځانمرګې بې پیلوټه الوتکې استول د ملګرو ملتونو له بندیزونو ښکاره سرغړونه ده. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
اوکران مننه چې روسیې پرون پلازمېنه کیف کې ځینې ځایونه بنغه کړي دي او داسې بې پیلوټه الوتکې چې چاودونکي مواد پکې بارو بریدونه پرې کړي او ویل کېږي چې دا بې پیلوټه الوتکې ایران کې جوړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران دغه کار د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2021 پریکړې نه سخته سرغړونه بللې ده. د اوکراین چارواکي وایي په دې بریدونو کې 8 تنه وژل شوي دي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د بشري حقونو تر دېرشو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهرینو وژونکي ځپل غندلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژور اندېښنه ښودلي. په ایران کې اعتراضونه له 15 اونیو راهیسې روان دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 20 کوچنیانو په ګډون 215 کسان وژل شوي. روسیا کې د یوې پوځي جیټ الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 4 تنه مړه شوي او 6 نور ټریتم دي. د روسیې په یاسک ښار کې د الوتکه پرون یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ناوخته وویل چې پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي. د لوبلو ډګر وروستۍ خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپله لومړۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګلادیش څخه د 2 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړۍ رسمي لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
درانو اوریدونکو ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو د سپینې خبرې په خبرونه کې هم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به درانه مېلمانه هم تاسو در وپیژنو او خپل بحث ته په یاد موضوع چې مخکې تاسو سره شریکه شوه پیل کړو.
بله، مهمانای محترم برنامه جناب آقای راتب فقیری، مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا یا فارو، و بانو نرگس مومن حسنزی، استاد پیشین پوانتون کابل هستند. آقای فقیری، صدای ما را میشنوین؟ تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
بله، من صدایش را میشنوم.
بله،
تشکر
از شما. بانو حسن‌زاده، تشکر از حضور شما در برنامه. صدای ما رو دارین؟
سلامت. سلام به شما، سلام به شنونده عزیز. بله، دقیقا من صدای شما رو دارم.
تشکر از شما.
د دوړو قدرمن ملمنون مننه کوم چې را سره دی په خبرونه کې زموږ بلنه یې منلې ده. که اجازه به مو منس اسفي سب پښتنه بعد نرگس جان نه پیل کو. نرگس جان، دغه خبر چې جرمنی به په ونه کې زر تنه افغانان مني، دا به تاسو د نږدې نالته د مطبوعاتو نه طبعا اوریدلې. تاسو خپل په جرمنی کې ژوند کوئ او د افغان مهاجرو سره هم په تماس کې اوسئ، افغانانو سره، او همدارنګه له نږدې نه د جرمنی او د آلمان د مختلفو نهادونو ادارو سره، د بشري حقونو فعالینو سره، مدني فعالینو سره، همدارنګه د کانګرس یا د هغوی د پارلمان غړو سره ناسته پاسته لري. د دې موضوع په هکله اوریدونکو هم یو څه وضاحت غوښتل د فیسبوک په پاڼه چې نمونه به وروسته واخلو. تاسو تر کوم ځایه په جریان کې هستئ؟ دوی د ځینو شرایطو یادونه کړې ده په دغه اعلامیه کې یا په دې خبر کې چې کوم شرایط، نو مهرباني وکړئ تاسو تر کوم ځایه چې جریان کې هستئ دغه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیر زیات مننه یو ځل بیا هم سلامونه تاسو ته درنو ورکوم چې تاسو ته ټول بخیر. البته په لومړي سر کې زه باید ووایم چې زه لمانه را پایل تر هر هغه کس چې دا خبره اوریدلې ده، یوه خبر په اوریدو سره ډیر زیات خوشاله دي او خوشبيني ورته خودلې ده. زه کومه ټیک دا یو کال کې شاید دا تاسو ته جواب ورکړي چې جرمني هیواد ډیر زیات افغانان وستل او جرمني ته راوستل. البته که څه هم دا هغه کسان چې اته په 15 د اگست نه هم مخکې فلسطین کې راټول کړي وو، تر اوسه پورې هم هغه خلاص نه دي، خو د دې هغه برخه لا خلاص نه ده او د یو ځل بیا هم د اعلان وکړو. دا اعلان په معلومه ده شوای په خلکو ډیر زیات خلک وسو ته خوده لیدا موږ ته تم لرو د موږ هیله دا ده چې دا هم یعنی لکه په خوانی پروسا غونډې د سه سری وو سی یو خبر دی دا ونی ورته او هغه باید وشي هر هغه څه چې مثلا کې په جرمني کې یا په امریکا کې یا هم د اروپای هیوادونو کې جرمني نسبت نورو شاوخوا اروپای هیوادونو ته یو د افغانان ډیر وي خپل تخته او د سری وخت کې دا پروسې تر سره کېدلې. راغله یم نو ما ته دغه پروسه ما ته ډیره واضح توګه څرګند ده. دغه په لوري سال کې درې اواله میاشتې اتنی سبو ته کاټه استثنائی حالت چې خلک مثلا د اگست میاشت کو بیخي استثنائی و هم د سپتمبر اکتوبر هم د درې میاشتې بیخي څه یو بس خو دغه نو وروسته هم د پروسه تر ډیره حدا پورې د کسانو چې په درې میاشتې کې د پروسه په کلي ټوله راځي جرمني ته راځي. کوم څه لږه ما په وایم چې د دې ټول خو پوینټونه ټکو فرچ په خوا درلودل اوس لیک د پروسه فلوشه ده، لیک رنګ کم رنګ شوی دی.
بله په دې برخه کې د دې پروسه د کم رنګوالي په برخه کې ترنګوالي په برخه کې نرګس جان پښتنې ډيري زیات دي، ځکه دوی وی چې افغانستان نه هغه افغانان راوباسي چې الته د خطر سره یا د تهدید سره مخ دي. نو په دې حال کې چې کم د تهدید سره مخ افغانان چې جرمني راستلی لا هم جرمني نیتا پورانه دی رسیدلی په نورو کمپونو کې د نورو هوادونو په کمپونو کې د شکایت نه ډکه شپې ورځې تیري عامدلته په جرمني کې چیزن اکثرا افغان ماجرین شکایت لري ځکه د اوکرين د مسلې نه ورسته دوی وې دومره توجه چې هغه ماجرینو ته کیږي افغان ماجرینو ته نه کیږي. په دې صورت کې اول ساسي د سترګو لیدل حال څه دی، بل د څه کوم څه نیوي اقدامات جرمني په نظر کې نیولې دي دغه نیوي تصمیم سره نه ورسته چې د افغانانو شکایتونو ته جواب وې؟
البته تاسو د لومړي پوښتنې په ځواب کې مې دا خوازي خبر درسم چې مخکې مهم تاسو ته چې په لومړي سات کې په لومړي درې میاشتې کې دا پروسه واقعا ډیره په سری توګه ډیره په چټکۍ توګه مخ ته تلله، مګر ورو ورو دا لږ را کم رنګه شوې ده چې ولې کم رنګه شوې، ولې ورو تر بل دا سلو کې یو لوی علاقې تاسو نه چې په د افغانستان د موضوع په کلي توګه افغانستان د نړیوال خبرونو نه شاته لیدل دي. حتی مش افغانستان د نړیوال خبرونو شاته دوم دریم پرم اته هیڅ خبر کې نه نیول کیږي، نو دا مستقیما په کلی توګه د ټولو هغه افغانانو په سرنوشت باندې اغیزمن کیږي او هغوی ترې برخمن کیږي، هماغه دی چې هغوی شاته پاتې کیږي. او د دوی پوښتنې په ځواب کې وایم چې دا اعلان خو پرون شوی دی، نو که رښتیا ته ووایم چې د پرون راهیسې ما ته سلهاو کسان به ما ته هم د ما نه ولې هم پوښتنه کړې وي، معلومات به راغوښتې وي چې څنګه به کېږي، څنګه کېږي، څوک څوک ورته نوملیکنه کېږي، آیا دا کوم اپ دی موږ ورته نوملیکنه کوو، دا په کوم اساس باندې د دې کپ خو په د وزارت خارجه ته کې مستقیما داخله وا خو د دې کړه مثلا یو کس دوا درې احمد یا محمود هڅو چې د جرمني د وزارت خارجه سره اړیکې درلودلې، یو هغه کسان چې مستقیما د جرمنانو سره کار کړی او نو په دې ته څنګه البته اکثر هغه کسان چې مثلا غوښتم خطر کې و د کوژن اشتیا هم په خطر کې درسنه سره کار کړی یا وکیلانه پارلمان کې وڅیلانه وی یا استادانه وی یا هم یعنی په طریقو دا کو کې څه نه و کناره نه واقع مده شون په خطر کې و یا هم په طریقو دا کو کې کوئی کار کړی وي د دې پر اساس باندې راغلي دي. خو ته یو خبر بیا هم باید ته یادونه وکم چې په دې کې ځنه هغه کسان چې واقعا ډیر زیات ژوند په خطر کې دی لا هم په هیواد کې پاتې دي. کسان بینی دی چه شاید تردی را حدا پوره دی ایغی داغ تاکی پراساس دی ویسی چه ایغی شناخت ترلوگی دا باید دی بزی چه مثلا هر کس چه واقعا دیر زیاد اولویت لری او دیغی حق دی دیغی جون واقعا پا خطر کلی اغا پاتی کی او دوام یادریم کسی
بله دیر امانه نه نرگس ممند دیر تو تاستا نور پختن تراغرزو فقیری سه منگ سر پا لائن کده دا اخوی نه هم پختن لر
بله جناب آقای فقیری خب امیر کم که همکارم بانو آشنام صحبت کردن و بانو حسن زی در مورد معلومات دادن این برنامه ظاهرا 1000 نفری که در معرض تهدید قرار دارن و انتقالش به آلمان فراهم میکنه و این مسئله تا 38,000 افغان را که اینچنین آسیب پذیر هستند در آلمان قرار میده. این در حالی است که به اساس گزارش ها کسایی که انتقال داده شدن یا در غمپ ها به سر میبرن در اوضاع بسامان به سر میبرن. چرا به نظر شما چنین آیا بیشتری مثلا نمایشی هست و یا ای که خب اگر بخواین در اونجا در کشور که اینا انتقال داده میشن شرایط کاملا آماده نیست؟ از شما نظر شما را میخواستم در این مورد.
تشکر از سوال شما. من فکر میکنم که یک موضوع پرستیژ تبدیل شده برای کشورهای اروپایی که در افغانستان اونا عسکر داشتن و در چوکات ناتو در اونجا سهم داشتن همچنان هم در چوکات قوای حمایت قاطع و دولت های از اینا را می تشتت و پراگندگی و بینظمی بزرگی که در میدان هوایی کابل واقع شد به این نتیجه رسان که باید در قسمت اقدامات جدی کنند که اقدامات که عالم میشه هم در مو چوکات تعهد است که به پارلمان های خود دولت های اروپایی دارن و گپ شما درست است کاملا که کسایی که قبلا اینا انتقال دادن به اشتسیدگی درست نتانستن به خصوص باز از مسئله اوکراین و آمدن میلیون ها اوکراینی به اروپا حق اولویت بر از اونا داده شد هم از نظر اسکان و تحصیل و کار و غیره و هم از نظر مثلا فراگیری زبان و غیره. افغانای ما شما که به حساب تخلیه آمدن بازم وضعشان نسبت به افغانایی که قبلا آمده بودن بسیار بهتر است. یعنی یک قسمتشان خانه گرفتن یک قسمت زیاد قبول شده ولی هنوز هم مشکلات بسیار زیاد وجود داره که آمدن افغان های نو در چوکات پروگرام نو آلمان اگر از یک طرف خوب است بخاطر از این که یک اطمینان به زندگی و به امنیت برای فعالین حقوق بشر و ژورنالیست ها و خانم هایی که مبارزه کردن و زندانی شدن اینا میتر از طرف دیگه اونا را برشان یک امیدواری ناقی هم فرق میکنن به خاطر از این که اوتر که انتظار دارن که باید در اروپا بیاین و همراهیشان برخود شد و هم شرایط درست برشان آماده شده باشه توسط دولت آلمان و سایر دولت های اروپایی و تو یک چیزی موجود نیست.
بله یک مسئله را که من همیشه سوال بود از شما هم میپرسم بعدن از بانو حسن زی هم اون ایست که چگونه کشور آلمان میتونه تایید بکنه که اید افغان ها در معرض تهدید قرار دارن برای که خب در باز شرایط ما شما دیدیم که همه این مسئله را بانه میکنن که ما آسیب دیدیم ما در معرض تهدید هستیم اما واقعا اون کسایی که در معرض در خطر قرار دارن تثبیت از اینا چگونه صورت خواهد گرفت در حالی که سفارتخانه ها در حال حاضر در افغانستان بسته است و طالبان همه جا حاکمیت دارن
بله بله کسایی که ضربه پذیر هستن البته آلمان و سایر دولت‌های اروپایی از اونا انتظار دارن که خود از اونا تماس بگیرن با سفارت‌های آلمان مثلا در کشورهای مثل پاکستان، هندوستان، ایران و غیره و از اون طریق مشکل خود مطرح کنن مستند با اسناد و شاید از اون طریق بتانن که شامل این برنامه شون. البته این مشکلات زیاد خود داره در عمل چون که در افغانستان طالب ها حاکم هستن و از اینجا انترنت و همه چیز هم زیر کنترل است. تماس گرفتن با سفارت های خارجی میتونه که
مشکل ساز باشه
بله. و برای اشخاص بله. و در ضمن این که مساق اصلی که است تثبیت از این مشکل است برای آلمان و کشورهای اروپایی دیگه هم و همی خاطر ما باعث فرو تجربه ما در اینجا ایست که اکتداد کسایی که واقعا مستحق بودن و زندگیشان بیشتر در خطر بود اونا ماندن در داخل افغانستان و اکتداد دیگه که تصادفا خود در میدان هوایی رسانده بودن به سرعت اونا برامدن در موجه
بله.
اوله
تشکر آقای فقیری
بله ډیر مننه فکری صاحب نرګس جان مهرباني وکئ تاسو نام د دې پوښتنې جواب غواړو چې د آلمان حکومت په څنګه مستحق او غیر مستحق کسان تفکیک کی ځکه په خوا هم تاسو په جریان کې استئ چې تر اوسه پورې دا خبره چې ډیره مشهوره اصطلاح پاتې ده د تخلید پروسې نه ورسره هغه دا چې وي خلک د ډاکټر پر نسخو او د برق په بیلونو وي راووتل سر د صنعت په توګه وي هغه خودل او ډیر غیر مستحق کسان راغلي دي او مستحق کسان چې هر ورځ مونږ ته د ساسو غږ د خبرونې له طریقې هم شکایت کوي چې دوی مستحق باید وتلی وي اما اوس پټ دي دا خلک به څنګه تفکیک کی په کوم رقم
راو بسی اوسه اول که وایم چې زه دا خبر منم بالکل یعنی واقعا داسې کسان راغلی دي چې هغوی په خپل اتا تذکره نه و ورسره د برق په بل یا مقصد یو کارت چې د ریکارد په وسیله راغلی په خپل نه پیدل چې مونږ چیرته بیا یو مونږ څنګه ځو نو دا 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 د بعد مرغ وایم چې دا وو خو په تیرې دغه څو میاشتې کې به دوی لږ راحت وکړه چې جوړی کی خو بیا هم جوړ نه شوای کړلای هغه دا چې تر اوسه پورې هم د هغه کسان چې د جرمني د سفارت سره د جرمنیانو سره په مستقیمه توګه کار کړی په جی آی زیت کې په بی ام زیت کې چې دا په افغانستان کې غټترینې تر ټولو هغه لویې پروژې د جرمني په افغانستان کې اندازه وي تر اوسه پورې هغه کسان یو هغه کسانو چې مستقیم ورسره کار کوي یو دغه تر څنګه د کسانو چې په غیر مستقیمه توګه مثلا د جرمنیانو په پروژو کې کار کړی وو هغه تر اوسه پاتې دي نو اول باید دوی او کسان هغه وکړي ځکه دوی ډیر زیات تاکید هم په مېغه برخه باندې دی دویمه برخه دا چې مثلا د دې په وینا باندې چې موږ هغه کسانو واسه چې دوی ژوند په خطر کې دي تاسو ته جواب ته چې په هیواد کې وضعیت دومره تریخ شوی دی دومره د خلکو او ځان ژوند خراب شوی دی چې هر هغه کس چې په هیواد کې دی غیر دغه یو څو ډالو نه چې دوی غلطه نه فاده یعنی هر دویم کس غواړي چې له هیواده ووځي خو حکومت یا هم نور هیوادونه دوی باید د څه په اساس باندې وباسي څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویلې چې په دې کې له بده مرغه ځینې داسې کسان هم راغله چې دوی شناخت درلودو د وزارت خارجې سره یا هم د احمد د محمود سره دوی په دې وسیلې باندې راغلل نو د موږ هیله دا ده چې دوی دې ته یو مشخص میکانیزم پر اساس باندې دوی هغه کسان چې واقعا په خطر کې دي او د اسنادو تر څنګ چې په مشخصه د اسناد او همداسې عکسونه یې اتا یا هغه کسان چې د دې په وینا چې د هغوی په وینا چې مونږ کار کړی دی په کوم وخت کې کار کړی دی د څه په اساس هم کار کړی دی اتا لکه د مثلا د ځینې هېوادو د اوس امریکا کې امریکا هغه کسان چې غواړي چې د ایس آی وي یا د پیوان پیټو لخوا امریکا ته لاړ شي تاسو د هغې پروسه معلومه ده چې هغه ډېره اوږدمهاله ده یو ډېر لوی لاس په دې کې دا دی چې هغوی ډېر زیات ضربینی مختص دي مثلا که تاسو وایئ چې ما د امریکایانو سره کار کړی دی د دې دغه پروسه څلور پنځه کال اتاوس در بار میسی اتا کانترکتونه چه دوی ده امریکا سره مثلا په دیگه دغه میشته که دوی کار کرده ده تنخواه تره خبسه ده آغا هم تره غواری دمیغ پر اساس پانی دوی وستی البته وست که ده ایسایوی پروسان ده غصه شکل ده نو که دوی هم ده جرمانی دولت هم پرندیغ اساس پانی پلومنی سر که اغا کسان تا چیده ده ترای کار کرده ده پا مستقیمه یا غیر مستقیمه تو ده ده تا یو میکانیزم جور که او که دویم
بله نرگز جان خبره ده پا گل بدله که چیر ده 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 میکانیزم کارایی چه ده تاسوه و یو جرمانی ده ده یو لندیز لره فکر نکاو یا غسوک شپ خاطر کی دی دومره اوګه پروسه د اغوی په زیان ده او که چا ژوند د تهدید سره مخی آیا دغه پروسه یا دغه د تګلارې به موثره ای چې دومره وخت در بر ونی سي
زه اصلا هیله د انتخابه نه داسې چې برداشت ونیشي ما داسې نه دي ویلي چې مثلا د امریکا دغه پروسه چې اوس مخ ته بیایي دا ډېره ښه پروسه ده هغه ډېره زړه چاودونکې پروسه ده چې د خلکو یو واقعا زړه چوولی دی نه نو زه د هغې پروسې اصلا طرفداري نه کوم خو یو ټکه مې فقط یادونه وکړه پکې چې مثلا د هغوی په دې پروسه کې د دې یعنی یو جزئي شی هم هغوی دقیق نیسي چې باید تاسو ماته دغه دغه شیان وړاندې کړي دا په دې پروسه کې حداقل لږ شفاف که ډېر نه خو شفافیت رامنځته کوي نو دغه شفافیت دې خواته هم رامنځته شي نو دا به باید د چې نه یوازې هغه کسان چې مثلا د جرمنانو سره کار کړی دی د هغې تر څنګ د هغه کسانو چې واقعا په خطر کې دي د هغوی تفکیک وشي او هغه کسان چې ژوند یې ډېر په خطر کې دی وکولی شي چې جرمني حکومت وکړی شي چې هغه وباسلی شي نه دا چې هغه کسان چې فقط د هغې په وینا چې د ما ژوند په خطر کې دی یا زه نه غواړم په دې هېواد کې واوسم
کله لپاره حداقل د پروسې د شفافیت لپاره باید داسې میکانیزم
ترامایسته. بله تشکر جناب آقای فقیری. این مسئله که خب کشورها میخواین که اینا را تخلیه بکنن، اما حکومت طالبان در میان چی میگن؟ اونا که خب حاکمیت دارن و کنترل بر هر مرزها و میدانهای هوایی افغانستان دارن، فکر میکنید که اونا با چنین یک برنامه یا با چنین یک تصمیم موافقت خواهد داشتن و اجازه خواهد دادن که چنین افراد افغانستان ترک بگوین؟
اونا ملکدار موانع خلق میکنن، مثلا همی که عرض چند وقت داد یک بار ریاست پاسپورت اعلان میکنه که کار متوقف شده به خاطر زمین که از برآمدن افغان ها اکثر جلوگیری شد و بخصوص افغان هایی که دارنده یک درس و تحصیل و تعلیم است میتونن بر افغانستان کار بکنن. در ضمن نمیخواین که مخالفین سیاسیشان براین از افغانستان، چون که برشان یک خطر آینده را از بیرون تشکیل میدن. ولی از طرف دیگه زیر فشار جامعه جهانی بخصوص اروپا و امریکا قرار دارن که باید اجازه بدن، ناله به خاطر بعضی مسائل سیاسی و دیپلماتیک خود روششان کجدار و مریض است. از یک طرف همکاری میکنن، از طرف دیگه کوشش میکنن که موانع خلق بکنن که همکاریشان مثلا با آلمان وجود داشته در کشیدن افراد در گذشته. حال هم فعالیت هایی که در دوحه میشه در نمایندگی های سیاسی کشورهای اروپایی ای از چشم طالبا خود نیست، ولی او را نادیده میگیرن. البته منظورم از فعالیت ها همی فعالیت ها برای کشیدن افراد ضربه پذیر از افغانستان است که دولت ها به کمک دولت قطر و به کمک پاکستان عملی میکنند.
بله تشکر. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. برای چند دقیقه همکار ما رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه و سپس بحث خود دنبال میکنیم.
با تقدیم سلام، همزمان با گزارش های از اخراج شمار از دانشجویان دفتر از دیلی پانتون کابل، برخی زنان معترض در کابل دست به تظاهرات زده و گفتند که تحصیل خط سرخ دختران افغانستان است. این زنان که شمارشان به کمتر از 30 نفر می رسید روز سه شنبه در مقابل دروازه پندون کابل تجمع کرده و شعارهای ما را به جرم خواندن، ما را به جرم دیدن، ما را از دانشگاه کشیدند، و آزادی، برابری، امنیت و آموزش سر دادند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره اخراج دانشجویان دختر از پندون کابل ابراز نظر نکرده، اما پیش از این تاکید کرده بود که شمار از دانشجویان را از لیلیه این پندون اخراج کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز برای کارمندان زن این وزارت گفته است که پس از این برای کار کردن به این اداره نیایند. شمار از زنان کارمند این وزارت گفتند که رئیس منابع بشری این وزارت به آنان گفته است که در قانون آنان اجازه کار مشترک برای زنان و مردان در یک اداره وجود ندارد. افغانستان شرکت کننده نشست خواهد بود که در 20 اکتبر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می شود. موضوعات مهم و اساسی نشست زنان، سال و امنیت است. افغانستان که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان هر روز در بخش نقض حقوق زنان و دختران سرخط خبرها می باشد، یک موضوع مهم مورد بحث شرکت کنندگان این نشست است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال نشست را در مورد زنان، سال و امنیت برگزار می کند که نگرانی ها در منطقه در مورد افغانستان رو به افزایش است و خواست ها هم روز بر روز جدی تر می شود. طالبان ادعا می کنند که در عملیات تصفیه در پنجشیر بیش از 40 جنگجوی گروه مخالف موسوم به جبهه مقاومت ملی را کشته و اضافه از 100 تن دیگرشان را اسیر گرفتند. آقای مجاهد دیروز در حساب توییترش همچنان از این خبر داده که 101 جنگجوی مخالف دیگر را اسیر گرفتند. جبهه مقاومت ملی بر رادیو آزادی گفته که طالبان بر برخی از مناطق حمله کرده بودند که با مقاومت جدی روبرو شدند. صبغت الله احمدی، یک از سخنگویان جبهه مقاومت ملی، هم در صفحه توییترش کشته شدن 8 تن از اعضای این جبهه را پس از اسارت سوی طالبان تایید کرده و آن را خلاف موازین اسلامی انسانی، کنوانسیون 3 ژنو و جنایت جنگی خوانده است. حکومت آلمان برنامه جدید 2 ساله را برای تخلیه افغان‌های در معرض خطر از افغانستان روی دست گرفته است. وزیران داخله و خارجه آلمان نوقت روز دوشنبه گفته است که بر اساس این برنامه اولویت به افغان‌هایی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 1 سال گذشته در معرض تعدید قرار گرفته باشند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آلمان نوشته است که از طریق این برنامه جدید هر ماه 1000 افغان را با خانواده‌هایشان می‌پذیرند. اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، به تازگی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان بر روند مصالحه به رهبری، مالکیت و تحت کنترل افغان‌ها تاکید کرده است. شما به اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. اعتراضات محصلین و شاگردان در مناطق مختلف ایران از جمله اردبیل و شهر کرد نیز ادامه یافت. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه از گسترش ادامه اعتراضات در مناطق مختلف ایران گزارش داده است. سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر و گروه‌های دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت به بسیج نیروهای امنیتی برای سرکوب مظاهرات ابراز داشتند. سازمان حقوق بشر در ایران که مقر آن در اسلو از روز گذشته گفت که کم از کم 215 نفر به شمول 27 طفل در جریان این تظاهرات و ناآرامی‌ها جان باختند. حملات هوایی نیروهای روسی امروز شنبه برق و منابع آب را در یکی از شهرهای اوکراین که بارها بمباران شده بود قطع کرده و تأسیسات حیاتی انرژی را در سایر جاها مختل ساخته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با محکومیت این اقدام روسیه آن را به عنوان یک کمپاین سریع روسیه برای سقوط دادن اوکراینی ها به هوای سرد و تاریکی خواند که به گفته رئیس جمهور اوکراین مذاکرات صلح را غیر ممکن می سازد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که نزدیک به 1/3 دستگاه های برق اوکراین در هفته گذشته تخریب شدند که این امر باعث بی برقی گسترده در این کشور شده است. رئیس جمهور زلنسکی تایید توییت نگاشته است که جایی برای مذاکره با پوتین باقی نمانده است. سلسله حملات با استفاده از میزایل ها، طیاره های بدون پیلوت و دیگر نوع سلاح مرحله جدید را در تهاجم نزدیک به 8 ماهه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باز کرده است، زیرا زمستان در حال رسیدن است. تازه‌ترین شهری که برق و آب خود را از دست داده، ژیتومیر بود که پایگاه های نظامی صنایع باقای سرسب در آن موقعیت دارد و نزدیک به 250 هزار نفر در حدود 140 کیلومتری غرب پایتخت کیف در آن زندگی می کنند. و خبر اخیرین که استرالیا امروز شنبه گفته است که غرب بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت نمیشناسد و به این ترتیب تصمیم جنجال برانگیز حکومت محافظه‌کار پیشین آن کشور را معکوس کرد. بنی وونگ وزیر خارجه استرالیا گفت که وضعیت بیت المقدس باید از طریق مذاکرات صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها حل شود، نه از طریق تصمیم های یک جانبه. تصمیم حکومت استرالیا در سال 2018 در این خصوص موجب ایجاد تنش با اندونزیا، پرجمعیت ترین کشور اسلامی نیز شد. این اقدام حکومت پیشین استرالیا موجب شد تا یک توافق تجارت آزاد میان دو کشور به طور موقت لغو شود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای من افغانستان، منطقه و جهان هست. رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین که با موضوع برنامه تازه آلمان در مورد تخلیه افغانها از کشور اختصاص یافته. مهمان محترم برنامه جناب آقای راتب فقیری، مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا یا فارو، و بانو نرگس مومن حسن زی، استاد پیشین پوانتون کابل هستند.
بله، من نه درنو اوریدم کوچه تر دې شی به ملتیا کوي او خبرونه تقواګی است. خبرونه ته به هم درنو ملمنو سره ادامه ورکاو، البته بحث ادامه ورکاو. نرګس جان، د آلمان د نوی پروګرام لمخه دوی ویلي چې په شرایطو برابر افغانانو ته لومبیتوب ورکړي، چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ګواښ سره مخامخ شوی دي، چې په هغه کې د قضایی عدلي او قضایی سیاست، فرهنګي، سیاسي، رسنوي او دشي برخه کې چې چا فعالیت کړی دی او واست غواخ سره مختبه په دومه کټګوري کې د جنسیت او جنسیتي تمایلات او یا مذهب لمخه چې غواخ سره مخته دا ټول هغه مسائل دي چې تقریبا نیم افغانستان پکې داخلو. یو د دې کسانو تفکیک چې مخکې هم به پښتنه او شبل دا چې د افغانستان کډرونه هم دا و چې ووتل او روسته تر دې به هم یو یو استلکیږي، ځکه دغه فعال قشر د افغانستان چې ام د طالبانو د ګواخ سره مخته اغوی ورته په حساب د دښمن په سرګه یا د پخوانی حکومت د کارکونکو په سرګه چې خې نه غني، یعنی ورته ګوري سره دي چې حکومت اعلان کړی دی، یعنی طالبانو حاکمه ډلې اعلان کړی دا او چې دوی ته بازار نه رسی کی. اما فریادونه موږ هر ورځ د رسنیو له طریقه اورو او راپور مستند راپور کیږي. په هر صورت اوس پښتنه دا د دومره کډرونه چې راوتلی دي د افغانستان په کمپونه کې په مختلفو هیوادونو کې پراته دي، لا به هم رئیسل کیږي. د میاشتې زر افغانان دا وړه خبرم نه ده او کم خلکم نه دي. په هر صورت په دې کې خپل د جرمني د هیواد څخه ګټه ده، غیر د بشري اړخ نه چې دوی د افغانانو د بشري وضعیت باندې زړه سوی لري، خپل د دوی په کم هدف ده او څه ګټه ده پکې.
اول پر شو خپل هیواد ته چې دمون کې واسه میچ تاسو خپل هم ورته ډیره ښه اشاره وکړه چې د هیواد هغه کډرونه هم دا غدي کله چې تاسو د هر کسان چې په سیاست کې کار کړای دی، هغه کسان چې په عدلي او قضایي برخو کې کار کړای دی، په مختلفو برخو کې کار کړای دی، او واقعا د هیواد هغه سرمایه چې هیواد ور باندې ویاړي دی او هیواد ور باندې جوړی دی، نو دا کله چې لاشي خو دا ډیره واضح خبر ده چې هیواد ته ډیر زیات زیانمن دی، ترڅو چې بیا هم کلونه کلونه تیریږي او داسې کسان بیا روزل کیږي نه دا ډیر وخت.
بالکل،
هیواد د ډیر زیات زیانمن کیږي، د ضرر سره مخامخ کیږي. خو دغه تر څنګ جرمني چې دا مانی چې وده ولی یو عادی کس نه راغواړي، ولی هغه کس چې پوس مثلا د دې خبر پر اساس باندې ټول هغه کسان دي چې هدا اقل دوی لسانس ولري، یعنی کله چې تاسو دغه برخه کې ترسیږي هدا اقل هغه ټول چې کچ دکره غلطه لسانس دي. نو دومره یو ډیره لوی کچ چې تاسو اروپا ته یا مثلا بل خصوص جرمنی ته وختل کیږي، جرمنی په دې کې د لاند محل وخت محل او د بدغه میانه محل لپاره د په هره پاسه کې د دې نه ډیر کې ګټه اخیستلی شي. د دې کارتان څنګه چې تاسو ته جواب ته څو وخت مخکې هم جرمنی حکومت په ډیره واضح توګه د اعلان وکړ چې جرمنی حکومت د اکثریت ولایتونو کې په ډیره زیاته کچه د ځوانانو د کمښت سره مخامخ دي. مختلف دلایل دي، خو په دلایل باندې نه راځو، هغه باندې نه راځو. راځو دې ته چې جرمني هیواد خپل د ځوانانو د کمښت سره مخامخ دی. نو دوی چې کله ځوانه طبقه د نورو هیوادونو راغواړي، خو دا خو دوی د هر بوت نه دوی ګټه کوي. دوی د ځوانه طبقې د کمښت سره مخامخ دي. دوی ځوان هیواد پر باندې د یو خوا د بل خوا د بل خوا نه ورباندې جوړوي. صحیح ده چې دوی د اوس طرفه شاید د سدان دیوال نه کې خدای ترڅو چې د خپل ځانونه د صحیح څنګه کاله لا کاله څنګه لا کاله با خدای خو په واځي تو کته هر لحاظ نه جرمني حکومت ته ډیر زیات ګټمن تمامې دی شي.
بله، یعنی هغه هم د ځوانو کادرونو نه چې تیار روزل شوی قشر دی غواړي د خپل ملک په نفع کارو نه واخلي. مننه تاسو نه کوم ده
جناب آقای فقیری، با در نظر داشته آن چه گفته آمد و فعلا بانو حسنزه هم به اشاره کردن با همکار ما هم، با در نظر داشته که خب کادرهای دست یافته و جوانایی که نیروی فعال یک جامعه را تشکیل میدن افغانستان را قرار است ترک بکنن و به اساسی برنامه ها، خب افغانستان هم با قطعی نیروی بشری مواجه میشه از یک طرف، چرا جامعه جهانی به عوض مثلا چنین یک برنامه های بر کشیدن مهاجران افراد آسیب پذیر و یا هم تحت تهدید شرایط بر زندگی افغان ها که تنها 1000 نفر نیستن بلکه میلیون ها نفر است که در شرایط مشکل زندگی میکنن، چرا جدیانه با عوض برنامه های اینچنینی به نظر شما فشارهایی لازم وارد نمی کنند تا شرایط برای تمام بر 1000 افغانی که برای همه در داخل کشورشان آماده شود؟
بله، سوال بسیار بسیار خوب است. من فکر میکنم که این دولت ها بیشتر به فکر منافع استراتژیک و منافع اقتصادی خود هستن تا منافع ملت های ما. اگر واقعا منافع افغانستان برشان مطرح می بود، باید قرارداد دوحه را تایید نمی کردن. مثلا امریکا امضا کرد و اتحادیه اروپا چشم پت تایید کرد. در واقع افغانستان سپرده شد به مدت یک مرحله که حال ما و شما بهش قرار داریم و حال با می نوع اقدامات که ظاهرا بشر دوستان است، زیادتر منافع ملی افغانستان، منافع افغانستان بهش یک کشور رو به انکشاف صدمه می بینه. چون مثلا وزیر خارجه آلمان گفت که کسایی که ما میخواییم اونا رو بکشیم کسایی است که مثل ما فکر میکنن، یعنی معتقد به دموکراسی و به حقوق بشر هستند. هرگاه ما کل کسایی را که معتقد به دموکراسی و حقوق بشر است و فعالین حقوق بشر دانسته میشه اونا رو بکشیم، آیا زمینه بر افکار طالبانی در افغانستان بیشتر مساعد نمیشه که اونا مسلط شوند کاملا؟
بله، رقمی که مثلا در زمان تهاجم اتحاد شوروی وقت اونا اتون میگفتن که ما علاقه به روشن فکرها و جوانان نداریم، ما فقط علاقه مندی دارن به نوجوانا و به خصوص اطفال که اونا به اون رقم شستشوی مغزی دیده شوند و تربیت شوند.
بله بله، همین اروپا هم زیادتر به نسل که فیلن میارن به کمتر علاقه دارن، علاقه شان بیشتر به نسل بعدی است. که در آلمان تولد میشن یا بزرگ میشن و یک نیروی کار آماده و تیار برای کشور آلمان خواهد بودن.
دیره من فقیری سب نرگس بیبی در ماجرین و راولل در آقای منل او د هیواد نه د سخت شرایط او د دلیل په خاطر رایستل د یو موضوع ده، خو د ډیرو افغانانو په نظر کې نیول دا بل موضوع ده. به د دې افغانانو ادغام د مربوطه ټولنې سره تر ټولو سخته پروسه چې افغانانو تیرې فکر کوم دغه د نوې ټولنې سره د دې ادغام دی چې تر کوم ځای چې مونږ اورو د رسنیو د تاریخ نه یا مخامخ یا په ټلیفون د دغه افغانانو سره غږیږو، نو د ادغام پروسه هم د دې ډیره یو سخته پروسه ده. اوس پښتنه دی کې دا چې د افغانانو د ژوند حفاظت لپاره آیا همدغه د افغانانو رایسل د دې محافظت کولی شي کنه نو شرایط د کوم هیوادونو چې دوی وباسي؟ خو زمونږ بحث په جرمنی دی. دلته د افغانانو نه اکثرا شکایتونه اوریدل شوی دي، خصوصا د اوکراین د جګړې نه وروسته چې د خاص نظر دوی ته نکېږي. تاسو د جرمنی د لوړ پوړو چارواکو سره د پارلمان غړو سره بشري حقوقو مدافعینو سره ناسته پاسته لري، څو ځلی مور سره کتلې دي. تاسو ته د نوو رایسل شو افغانانو یا افغانان چې نوی رایسل کیږي د جرمنی دغه نوی تصمیم په اساس څو وړاندې نو ورته ولري که تاسو د مداخله حق درکړل شي، تاسو نه مشوره واخیستل شي، نو تاسو وړاندې ورته څه؟
البته په لومړي سر کې وایم چې د لند محل لپاره د دې لپاره چې واقعا غلطه خلک په خطر کې دي چې خزینه دي کې ناري نه دي، دا چې طالبان تر څومره وخت پورې پاتې کیږي، څومره وخت د حکومت دوام پیدا کوي، هغه پاتې چاته نشته. نو د لند محل لپاره د ما په انسره دا ښه خبر دی، د دې خلک ډیر امیدوار دي. خلک غلطه ډیر زیات په هیواد کې تنگ دي. موږ هدف فقط په هیواد کې اوسېدل د جنگ نه دی. موږ دا مانو چې جنگ غلطه اوس نشته، ځکه هر کومه ډله خپله جنگي ډله وه چې پخوا دوی وو جنگ وو، اوس چې د خپله حکومت کې راغلي جنگ نشته. خو د هغې تر څنګ خلک غلطه په ډیر بد شکل د روحي ستونزو سره مخامخ دي. نو کله دا واضح خبر ده چې روحي ستونزې تر دغه د لند ما البته او مهاله توګه خلک ډیر زیات خرابوي او ډیر زیات زیانمنوي. نو د دې لپاره د لند محل لپاره دا پروسه ښه زه خپله شخصا ښه ګڼم او د ټولو هغه کسانو په خیر ګڼم چې هیواد کې په بد حالات باندې قرار لري.
یعنی دغه نوی تصمیم وبخی خبره مې ساسي ونیوله په ګلد بدل شي. دغه نوی تصمیم د لند محل تخلي پروسه ده ټوله کې
مقصد میره د چې تر څومره وخته پورې چې طالبان پاتې کیږي، حداقل تر یو پورې دوه کاله پورې. یعنی د هغې نه چې خلک مثلا تاسو دغه نن ولیدل چې دغه نجونې په کابل پوهنتون کې لاریون کړی و، دوی خپل ژوند بیا هم خطر ته سره مخامخ که. او تاسو به تر څو ورځو وروسته پورې بیا وګورئ چې دوی بیا هم لکه دغه نورې معترضې ښځې بندیانې شولې، دوی سره هم همدغه څه مخامخ کیږي. نو که دوی په داسې شکل باندې هیواد کې خو دوی ته ژوند کول ډېر سخت دی، نو د داسې کسانو لپاره وطن د اوس مهال لپاره ښه دی، خو د اوږد مهال لپاره مونږ دا لاره د حل نه ګڼو. یعنی تاسو په افغانستان کې صحیح ده که دوی څومره کسان وباسي، افغانستان وړوچکی هیواد نه دی. افغانستان د جرمني سره برابر یو هیواد دی که د مساحت پایسې وګورو تعداد هم لا تر هغې ډېر دی خو کم نه دی. نو څومره کسان به جرمني وباسي، څومره کسان به امریکا یا هم اروپایي نور هیوادونه وباسي؟ نو د اوږد مهال لپاره اصلا دا کومه لاره د حل نه ده. دې ته پکار ده چې نه یوازې اروپا بلکې ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان، یعنی موږ دا منو چې افغانستان په لنډه توګه ووایم چې د افغانستان د دغه حالت مسؤول همدغه نړیوال حکومتونه دي. نو دوی ته پکار ده چې دوی د اوږدمهال لپاره افغانستان ته سمه توګه فکر وکي دا چې مثلا که دوی نن جرمني سبا ته د جرمني په برابرۍ کاناډا دغه سره امریکا دغه سره نور هیوادونه د یو بل سره په رقابت کې د اعلانونه کوي دا سمه ده خو د وخت مهال لپاره دا اصلا لار دی حل نشي کېدلی او د بلې پوښتنې پر اساس باندې چې ویلې چې دا تاسو بالکل مانم چې د څنګه چې مخکې هم ویلې چې په لومړی څو میاشتو کې افغانستان نه یوازې جرمني ته بلکې ټول نړۍ ته هغه تر ټولو تود خبر و او افغانانو ته ډېره زیاته توجه کېدله خو وروسته کله چې نورې ډلې راغلې دا باعث وګرځېدې چې افغانستان نه یوازې دا چې د نړیوالو خبرونو نه بلکې د سیمې د خبرونو نه هم ولوېدې او هماغه و چې نه یوازې د که جرمني مونږ ووایو اکثرا د نورو هیوادونو پام ډېر زیات افغانستان و غورځېدي اته مونږ داسې د دې خبرو هم شاهدان یاستو چې یعنی اوس هم داسې کسان دي چې یو کال کېږي یو نیم کال شاوخوا کېږي دوی مثلا په جرمني کې یا هم اکثرا په د نورو اروپایي هیوادونو کې اته هغه کسان چې د امریکا کې سونه ورته ویل شوي د هغوی په ابوظبي کې لا هم پراته دي او خو د هغوی بې سرنوشت ته پاتې دي همداسې په نورو اروپایي هیوادونو کې حتی د کور مسله ورته حل کول ډېر ستونزمن ګرځېدلي دي علت دا چې کله چې بله ډله راغله هغه باعث دی وګرځېدي چې د افغانستان موضوع ډېره کمرنګه کړي نو د مونږ کومه مسابقه نه لرو د کوم چا سره یعنې مونږ دا نه غواړو چې مونږ د چا نه مخته شو یا شاته شو خو افغانان یوازې هغه حق چې یو مهاجر ته په اروپا کې بل مهاجر ته ورکول کېږي د الف ب یا د جیم هیواد ته ورکول کېږي نو هماغه حق باید افغانانو ته هم ورکړل شي د یو بل هیواد نه چې کله چې یو کس د مهاجر په توګه راځي جرمني ته یا هم نورو اروپایي هیوادونو ته هغوی ته په درې میاشتو کې دوه میاشتو کې کور ورکول کېږي د هغوی ټول اقامې او ټول کارتونه ورکول کېږي خو اوس مهال موږ وینو چې د افغانانو لپاره د پروسه ډېره سخته شوې ده
ډېره مننه میرمن مومن صاحب تشمننه د فقیر صاحب یو لن جواب که تاسو مې رواني وکي په دغه برخوردونو کې دوګانه برخوردونو کې څومره سیاسي اړیکې یا سیاست داخل ده
کوم برخوردونو کې
دا چې ځنې وخت افغانان شکایت کوي چې دوی سره دوګونه برخورد کیږي په افغان ماجرینو سره دغه څومره دغه د کوربه هیواد سیاست یا د هیوادونو
ترجیح دادن از اونها مثلا در مقایسه با اوکراینی ها یا مثلا افغان ها و سوری ها
واقعا سیاسی د مجموع برتان بگویم که حقوق پناهندگی در مجموع حقوق سیاسی یعنی دولت به اساس یک تصمیم اداری فیصله میکنه که کی را بپذیره کی را نپذیره کی را امتیاز بده کی را نده در زمانی که حکومت نجیب الله سقوط کرده بود در افغانستان همین دولت مثلا در هالند تصمیم گرفتن که برای اونا کسایی که از اونجا میان حق اولویت بدن و یک دو سال بعدش تصمیم گرفتن که بسیار سخت گیری کنن سر همی گروپ این کلگیش تصمیم سیاسی یک هدف دنبال میکنم و همونطور مسئله اوکراین واقعا چی بود برای همه پناهنده ها در داور است که از حالا اینجا در کمپ ها افتادن اونا منتظر هستن ولی برای پناهنده های اوکراینی در بس تعمیرهای بسیار بزرگ تخلیه میشه دولتی و او تبدیل میشه به خانه برشان و اونا میرن اونجا زندگی میکنن
فقیری سه دغه فدراسیون بله په اروپا که در افغان ماجرین در فدراسیون دنده پا دغه زمانی مقطع که چه ده تاسو به څه وکړئ دغه دوه ګونی چلند دی که سیاستونه پکې داخل دي که د کادرونو جذب په خاصه توګه پکې داخل دی او د افغان بل طرف نه د افغانانو شکایت هم د ټولو خوشبینۍ سره چې په دې شرایطو کې غواړي د افغانستان نه ووزي دې مسلې ته خوشبینۍ ښیي ورسره څه شکایتونه هم لري نو د فدراسیون دنده څه ده په دې برخه کې به تاسو څه وکړئ یو لنډ ځواب کوئ مهرباني وکړئ
ما طرف فدراسیون کوشش میکنیم که با عذاب سیاسی و با مثلا وزارت داخله وزارت عدلیه از کشورهای مختلف تماس های داشته باشیم، مشکلات بر از اونا بگویم که پناهنده چی فکر میکنند، چی نوع نارامی در بین پناهنده وجود داره بخاطر برخورد دوگانه که وجود داره در برابر از اونا. یگانه کاری که ما میتونیم در زمینه همین در پالوش روشنگری برای خود پناهنده پناهجوی ها میکنیم که همی که بشان تشریح میکنیم که مسئله سیاست در حقوق پناهندگی زیاد مطرح است و شما فکر نکنیم که با افغان ها برخورده بد میشه، بلکه همه پناهنده های دیگه غیر از اوکراینی ها از ایران میبرن.
تشکر. فقط 5-4 دقیقه به ختم برنامه مانده. یک سوال زمینی هم که این رابطه نیست به این مسئله جناب آقای فقیری، خب ای در حالی که یک تعداد افغان ها با اساس این برنامه تازه از طرف آلمان یا ایالات متحده و دیگه کشورها به افغانستان ترک میکنن و به اروپا یا امریکا انتقال پیدا میکنن، در پلوزی شمار زیادی هم هستن که بدون اسناد و به شکل مثلا قاچاقی وارد میشن. در تازه ترین مورد بخش تصاویر برهنه پناهجویان در امتداد مرز یونان و ترکیه که بسیار تکان دهنده بود جهان تکان داد و بالاخره پناهجویان با یک ابزار یک بازی استراتژیک بین کشورهای همسایه هم مبدل شدن. جهان در این مورد کاملا خاموش است.
بله شک دیدم اگه واقعا یه سقوط کسایی را یا دولتایی را نشان میده که خود نماینده تمدن و کلتور معرفی میکنن و بر اروپا واقعا یک شرم بزرگ است که در قلمروشان در سرحد خارجیشان همونطور یک چیز واقع میشه و همه تکان خوردن. هنوز دولتهای اروپایی و اتحادیه اروپا در قسمت کدام عکس عمل نشان ندادن، حتی یونان و ترکیه که خودشان یکی از اینا یا اردیشان شاید مسئول همی حادثه باشه، اینا هم یک دیگه خود ملامت میکنن، انکار میکنن از اینکه یک جنایت اینا مرتکب شدن.
بله
دیره مننه در دوارو درنو میلمنونه. بیا با هم در میرمن حسنزی نظر واخلو پر طوله که تاسه ده دقه اعلان پا برخه که چه نظر لره ده به چون ده افغانانو پا خیری او چه ویلغواری؟ فقط دو دقه وقت لرو.
بایدی رو بیاقه منان البته لمره دما ده پخانه ده تاسه پکتنه بیزا و نیمه پاتشوه ده چه مثلا زه اکثرم پا ده غزین و غندو که ده جرمنی هیوادی هم ده اروپایی هیواد ده نمشان سرما کتیلی دی، البته یه خبر ما تل کرده ده و سرا افغانان نواری هر حقه چه دیو مهاجر حق کی همه غصه واری همه حق چه مهاجر تا اروپا کی ورکول کی گی ماشوم تا یو ماشوم تا ورکول کی گی خده تا ورکول کی گی مونگ ده چانه کم و دیر نه فقط اغا حق چه واقعاً هر مهاجر تا ورکول کی گی ده میگه پسترگ باید ورطوکه تلشی او باید ده فرق کنیشی. نو ده لند مهار لپار البته ده خب روسا ده خلق و تا خوشحاله ده خود وقت مهار لپار ده ده افغانانو حل مشکل نشی حل کواله ده افغانستان ده افغانستان ده هیواد سنزه نشی حل کواله. نو هیله داده چه دوی پا پخاتو گا پرلا دیر زیرکتیا سره دوی ورطلا دیر زیر شی او دوی ده افغانستان ده کرکیچن حالات نده افغانان ده یستل و لپاره یا معصره لاره.
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای فقیری و بانو مومن حسنزی جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه آمده نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند.
بله لدرنو اوریدون کام دزله لکوم مننه کو چې د سپین خبرې یاره کور از د خبرونه اوریدون کیو کورم ودان قدر من اوریدون کو چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري تربیام لوی الله مالشه د امریکا غاک آشنا رادیو نور خبرونه لا هم دوام لري اوریدون کیو سي.